افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي دغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې لبنان کې امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې یو مشر وژلې. آذربایجاني چارواکو ویلي د ناګورنو کاراباغ له سیمې څخه د بیلتون غوښتونکو په ډزو کې یو ولسي کس ټپي شوی. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له صفي الله ستانکزي اورو.
افغان چارواکي وایي له پاکستانه دا تمنه لري چې هم له دوی سره اړیکې ولري او هم ځینې مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره شریک کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، او په لغمان کې یو پولیس خپل درې همکاران تېره شپه وژلې دي. پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه باید هر ډول اړیکې خپل ولري، نه دا چې د کډوالو او سرحدونو په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره مطرح شي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځمې پرز د حکومت د ویاندیانو په ګډه غونډه کې ویل چې په یادو مسایلو باندې بحث یوازې د دولتونو په واک کې ده.
انتظار ماس حکومت
پاکستانی است که د پاکستان له حکومت نظم تمه داده چې له افغانستان سره اړیکې د دولت په کچوي، یعنی امکان نه لري چې هم له افغان دولت سره اړیکې ولري او هم د کډوالۍ او سرحدونو په څیر مسایل لیوي تروریستي ډلې سره حل کړي. دا د افغانستان لپاره هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته تللی ده. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویاند محمد نعیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې به په پاکستان کې کډوالو د ستونزو، سرحدي مسایلو او طالب بندیانو په اړه خبري وشي. اخوا ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دا رد کړی چې ګواکې پرون ویلي چې د پاکستان چې په پاکستان کې د طالبانو د یاد پلاوی د رسیدو او موجودیت په اړه خبر نه لري. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن د حکومت د ویاندویانو په ګډه غونډه کې ویل افغان حکومت د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د غونډو نتایج تعقیبوي او د هغو مخالفینو پر ضد د پاکستان د پوځي اقدام غوښتنه کوي چې سوله نه غواړي. ښاغلی فیصل ویل پاکستان باید د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان باندې د سولې د خبرو په برخه کې د ژمنو د عملي کېدو غږ کوي چې په دې وروستیو کې جګړه خپل لومړیتوب بللی ده. د لغمان امنیتي چارواکي وایي پرون شپه یو پولیس خپل درې همکاران وژلې دي. لغمان د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل شفیع الله ازادي راډیو ته وویل پرون شپه شاوخوا یوه بجه د چلمټو په سیمه کې د یو پولیس لخوا چې له طالبانو سره یې لاس درلود درې نور پولیس وژل شوي او حمله کوونکي هم په تیښته بریالی شوی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. اورسته خبر دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ټولو بندیانو سمه روغتیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پریښودلو لپاره لازمو درملنو ته لاسرسی نه لري. یوناما په زندانونو کې د روغتیایي خدمتونو د ارزونې په اړه نن خپل بشپړ راپور خپور کړی دی او ویلي دي چې ځینې پرمختګونه شوي خو د پام وړ کارونه لا هم پاتې دي. په ریپور کې دا هم راغلي چې په زندانونو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر کافي نه دی. اوس وخت د افغانستان په ولایتي زندانونو کې 15,300 کسان بند دیاندی. داود افغانستان مربوط میم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر دراوروي.
رویټرز اټانس خبر ورکوي چې روسي د زندانی اوکراینی پیلوټي نادیه ساوچن کو خور وروسته له هغې د اوکراین په پوله ونیوله چې په زندان کې له خپلې بندي خور سره لیدلې و. د راپور له مخې د اوکراین یو ډیپلومات نن د روسي پولې ته روان شو چې له ویرا ساوچن کو سره مرسته وکړي. ویرا ساوچن کو د اوکراین په یوه ډیپلومات نمبر پلیټ لرونکي موټر کې له پولې تیرېده. روسي پولیسو ساتونکو نیولې او پاسپورت یې هم ورڅخه اخیستی دی. د اوکراین د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر بې مسؤلي وویل ساتونکو ورته ویلي چې نوم یې د هغو کسانو په لیست کې دی چې تر تعقیب لاندې دي. د آذربایجان چارواکو نن وویل د بیلتون غوښتونکي ناګورنو قرباغ له سیمې تېره شپه د توپخانې د ډزو له امله یو ملکي وژل شوی او اته تنه ټپیان شوي دي. دا خبر څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د آذربایجان دفاع وزارت ادعا وکړه چې په ناګورنو قرباغ کې ځواکونو د آذربایجان پر ترتار او اقدام سیمو ډزې کړې دي او دا د اپریل د 15 نېټې له اوربند څخه سرغړونه ده. په ناګورنو قرباغ کې چارواکو چې ارمنستان ملاتړ کوي د آذربایجان تور رد کړی او باکو یې ملامته کړی چې په درنو وسلو سیمه ولي. د بیلتون غشتونکو مشرانو د اونۍ په سر کې ویلي وو چې د دوی درې عسکر د اذربایجان د بریدونو له امله وژل شوي دي. ناګورنو قرباغ د روانې میاشتې په پیل کې له 1994 میلادي کال را په دې خوا چې د اذربایجان او ارمني ملاتړیو بیلتون غشتونکو ترمنځ اور بند شوی و د خونړیو بریدونو شاهد و. له سوات څخه د بودا یوه ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچاق شوې وه بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شوه. دا مجسمه چې بودا پادا نومېږي له پاکستانه په 1924 میلادي کال کې نیویارک ته یوه جاپاني تاتو سوزو کاکو قاچاق کړې وه. دې جاپاني هغه مهال دا هیله لرله چې تر $1,000,000 به یې ګرانه وپلوري. د بودا دا مجسمه تیره ورځ د نیویارک څارنوالانو د پاکستان د سفارت مرستیال رضوان سید شیخ ته وسپارله. رضوان سید شیخ وویل چې د اوس لپاره به دا مجسمه په نیویارک کې وي او شاید د نندارې لپاره یې په یوه موزیم کې کیږدي. شیخ وویل دا مجسمه د دوهمې پیړۍ ده چې تر 200 کیلوګرامه درنه ده. تا سوزو کاکوکو چې په مارچ میاشت کې په خپله ګناه اعتراف وکړ وایي له ده سره دا اندېښنه وه که دا مجسمه په پاکستان کې پاتې شي له منځه به ولاړه شي. د ترکیې د سرو زرو یو سوداګر چې تورن شوی و د امریکا د بندیزونو سربیره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت له ایران سره تجارتي معاملې کړې دي ویلي دي چې دی بې ګناه دی. دا سړی تورن دی چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت حوالې ایران ته کړې دي څو د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغه هیواد سره مرسته وکړي. رضا سراب چې له اصله ایرانی دی او د ایران او ترکیې دوه ګونی تابعیت لري پرون د امریکا په منهټن محکمې کې حاضر شو او ویویل چې بې ګناه دی. 33 کلن سراب تیره میاشت په میامی کې نیول شوی و. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یوه مشر د وژلو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د داعش دا مشر نایف شعلان له سوریې سره پر پوله په غرنۍ سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دولتي رسنۍ وایي چې شعلان ته به ابو فوز هم ویل. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د منځني واټن یو بالستیک توغندی نن 2 ثانیې وروسته تر دې چې وتغول شو وغورځېده. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت په وینا دا په وروستیو اونیو کې د موسدان په نوم د شمالي کوریا د توغندي احتمالا دوهمه ورته هڅه ده چې ناکامه کیږي. دغه نوی پیاوړی توغندی شای یوه ورځ په آسیا او پاسفیک سمندر کې د امریکا تر پوځي اډو ورسیږي. مخکې هم جنوبي کوریا او امریکا ویلي وو چې د شمالي کوریا د توغندي ازموینه د اپریل په 15مه ناکامه شوه خو دواړو هیوادو په رسمي ډول دا نه ده تایید کړی چې دا موسدان توغندی و. او وروستی خبر دا دی چې روسیې پرون د وستخونې له نوي فضایي مرکز څخه لومړنی توغندی فضا ته وتوغاوه. تر دې یوه ورځ مخکې ورته هڅه د تخنیکي ستونزې له امله ناکامه شوې وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې هم په غوسه کړی و. د سیوس دغه بې پیلوټه توغندی چې 3 سټلایټونه لیږدوي پرون د چین پولې ته نږدې د امور د سیمې له ختیځ څخه وتوغول شو. روسیه په دغه نوي فضایي مرکز سره غواړي چې د قزاقستان په بایکانور فضایي اډې خپله اعتکا راکمه کړي. د خبرونو پای.
دا سیمې یو نړۍ خبرونه مو له احمد شیبر نه واوریدل. دوستانو تر اوسه پورې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. شاه حسین مرتضوی
امروز اولین فهرست از افرادی که حکم اعدام بالای آنان صادر شده به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپلې دې پرېکړې دې له سره کتنه وکړي.
ما په ان باندې د دغه اعدامونو جریان یا شروع کېدل به ښه پایله ونه لري. نو زموږ په ولسمشر باندې غږ کوو چې دغه اعدامونو په اړوند باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي.
افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپله ژمنه چې وایي د ترورستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د چاردرې ولسوالۍ کې ګډ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان جمهوریت ریاست وی د هغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم شوي. دا ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی نن یوې خبری غونډې ته وویل چې ولسمشر به په دې برخه کې د اساسي قانون او اسلامي او بشري ارزښتونو له مخې لازم احکام ورکړي، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپلې دې پریکړې د لسره کتنه وکړي څو عدالت په ښه توګه عملي شي. قاسم سلمل د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور تفصیل لدا اورو.
وروسته لدې چې افغان چارواکو ویل چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیول سوو کسانو ته د مجازاتو په ورکولو کې جدي دي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي د یو شمېر هغو کسانو لست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې په اعدام محکوم دي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر تېره اونۍ عدلي او قضایي ارګانونه معذف کړل څو په اعدام د محکومو کسانو دوسیې ورته وسپاري. ښاغلي مرتضوي وړاندې وویل:
به اطلاع شما مردم شریف افغانستان و اهالی رسانه
دیوی تاسو د افغانستان شریف و خلکو و رسانه تا ویلکیجی چی نن به دغه کسانو لومړنی لست و لسمشر تا وسپارل سی چی د اعدام حکم بندی صدر سوی دی
شده به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د تروریستي فعالیتونو په تور د نیول سوو کسانو په محاکمه کې به اسلامي او بشري ارزښتونه او اساسي قانون په پام کې ونیول سي. ولسمشر اشرف غني د تېرې دوشنبې په ورځ ملي شورا ته د وینا پر مهال وویل پر هغو وسلوالو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې د اعدام حکم ورباندې صادر سوی دی. د وسلوالو کسانو د مجازاتو غوښتنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې تېره اونۍ په کابل کې د یوې بمي چاودنې او ورپسې نښتې په نتیجه کې لور شپېته کسان وژل سول او څه باندې 300 تنه ټپیان سوه. دغې پېښې د افغانستان د خلکو او حکومتي چارواکو توند غبرګونونه راوپارول. د همدې غبرګونونو په ترڅ کې د حکومت اجرایي رئیس د عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل حکومت هغو کسانو ته د اشد مجازاتو ورکولو ته جدي دی چې د تروریستي فعالیتونو په ارتباط نیول سوي دي. له دې وړاندې د شې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او د غرض د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د طالبانو او حقاني ډلې د هغو غړو د اعدام غوښتنه کړې وه چې دا مهال د دولت په اسارت کې دي. دا چې تر دې دمه د افغانستان په زندانونو کې په څه شمېر وسلوال په اعدام محکوم دي په دې اړه کره شمېره نسته. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په اعدام د محکومو کسانو پر دوسیو له سره کتنه وکړي او عدالت ته جدي پام وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
ما په ان باندې د دغه اعدامونو جریان یا شروع کېدل به ښه پایله ونه لري، نو زمنګ ولسمشر باندې غږ کوو چې دغه اعدامونو په اړوند باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي تر څو پورې یو ځل بیا هم عدالت په ښه شکل باندې تامین شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم له دې وړاندې د همدې موضوع په تړاو ازادي رادیو ته ویلي وه چې د دوی غوښتنه تل له حکومت څخه دا وه چې نور د مجرمینو د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې وړاندې پر دې تاکید کړی و چې که حکومت په اعدام محکوم کسان په دار وځړوي نو په هیواد کې به امنیت ټینګ سي. محمد قسیم سولامل، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر یو ویان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي د هغو کسانو لومړنی لیست به نن ولسمشر ته ورسیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په سزا محکوم شوي دي. اخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپله ژمنه چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اولسن ویلي اوس چې طالبانو د سولې په خبرو کې له برخې اخیستو ډډه کړې، دوی باید د دې کار نتایج وویني. اولسن همداراز ویلي چې پاکستان ته یې بیا بیا ویلي چې د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې باید حقاني شبکه هم په نښه کړي چې افغانستان ته تهدید ده. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر درکوي.
طالبان باید د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د برخه نه اخیستلو پایلې وویني. د امریکا حکومت دا خبرې یو ځل بیا په داسې حال کې کړې چې له پاکستانه یې غوښتي چې د هغو تروریستانو مخه دې ونیسي چې د دغه هیواد ګاونډیانو تهدیدوي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ اولسن د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویل لبا د مرغه طالبانو له مذاکراتو ډډه کړې ده. نو زموږ په فکر دوی باید د خپلې پریکړې نتایج وویني. موږ ډیر مخکې پاکستانیانو ته خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. زموږ اندېښنه د دوی د زړه نازړه کېدو په اړه وه چې د هغو تروریستانو په مخنیوي کې یې څرګندوي چې د دوی ګاونډیانو ته تهدید دي او دوی باید د دغو تروریستانو همداسې مخه ونیسي لکه د خپلو تروریستانو مخه چې نیسي. موږ فکر کوو دوی هغه لحظې ته رسېدلي چې باید ډېره ستراتیژیک او مهمه پریکړه وکړي. دا خبرې اولسن د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته د راوستلو لپاره څه وکړي. ده وویل چې امریکا د پاکستان له هغې پالیسۍ سره موافقه ده چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نسته او امریکایان په دې باور دي چې د دې پالیسۍ په پلي کولو کې د پام وړ پرمختګ ته اړتیا سته. اولسن ویلي چې پاکستان تر اوسه د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي چې د پاکستان ګاونډیان ګواښي، خو د هغو پر ضد یې اقدامات کړي چې دغه هیواد ته پخپله ګواښ دي. خو ده ویلي چې پاکستان د پخلاینې په پروسه کې ډېره مرسته کړې ده. اولسن همداراز ویلي زه په دې باور یم چې اوس مهال د ستراتیژیک انتخاب فرصت سته، په داسې حال کې چې طالبانو د سولې په مذاکراتو کې له برخه اخیستو ډډه وکړه. موږ ته داسې ښکاري چې اوس وخت رارسېدلی د هغو ډلو په اړه نورې هم جدي خبرې وکړو چې افغانستان ته تهدید دي. ده ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کولو ژمنه دې عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکې به په راتلونکي کې هم مهمې وي، په داسې حال کې چې پاکستان 190 میلیونه نفوس لري، اټومي ځواک دی او د تروریزم له ستونزو سره مخامخ دی او همداراز په سیمه کې مهم رول لوبولی سي. د ویلي په پاکستان کې زموږ اصلي اهداف د اقتصادي ودې، تروریزم پر ضد جګړه، سیمه ییز ثبات په ګډون د ځایي ادارو پیاوړي کول دي. اولسن ویلي موږ بیا بیا او ډېره روښانه پاکستان ته ویلي چې د توریزم پر ضد د دوی عملیات باید حقاني شبکه هم په نقشه کړي څو دوی د توریستانو په منځ کې د توپیر نه کولو خپله ژمنه عملي کړي. له هغه وروسته چې د اپریل په 19مه په کابل کې خونړۍ حمله وسوه او تر 300 زیات کسان پکښې ټپیان سول او تر 60 زیات پکښې وژل سول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامي عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. اسلام آباد ته
دوستانو و موریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي دي پاکستان باید خپل هغه ژمنې چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اخواته په قطر کې د طالبانو دفتر دارت کړه چې د دوی دوه کسیز هیئت د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیات ورکولو ډډه کړې او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر دې مسله بی خبری څرګنده کړي. یو شمیر سیاسي څارونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوسته او د طالبانو استازي ورغوښتي. آیا طالبان د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي؟ فرشتې جلالزئی د دې پوښتنې په ځواب یو رپورټ چمتو کړی.
اسلام آباد ته د طالبانو د دوه کسیز هیئت د تک په اړه رسمن ډېر جزئیات نه دي څرګند سوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو یوه برخه ده.
دو کسی زیاد که مولی صاحب جان محمد مدنی صاحب دی او مولی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی دا دو کسی زیاد یا او دوی تلی دی هدف سیاسی دفتر وقت پا وقت مختلف و حواد سر اکتباطات لگی اریکی لری دا سفر هم یو عادی سفر دی او دی موقع چی دی پاکستان گواندی حواد سر دی غانان و دیدن ستونز و پاڑا بانده چه نگو دی سر اغا ستونزی لکه دی مهاجرون و ستونزی دی افرادون و که دی دوار حواد ترمند مسائل و پاروند و دا غصی دی اسلامی امارت زنی بندیان چی پراس که محترم ملا برابر خومی دی گوی پاڑا بانده دی سر دی موضوعات و خبری که
نایم ویل دوی دا پاکستانی چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي. کله چې اسلام آباد ته د طالبانو د دیپلاوی د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز پوښتنه وسوه، ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه سری مسایل دي چې په اړه خبرې کول مخکې له وخته ګڼي.
دی وای دا محرمه کیسې دی باید ډېری خبرې پیونه کو کله چې خبرې وی با ثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو دا رپورټونه دی تبصری باید پیونه کو خو ما درته ویل چې تماسونه شته کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوی پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خولو خوا وڅېړل شي او صلاح وشي دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي
خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ ملي شورا ته په زغرده وویل چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکا نه کوي او له پاکستانه نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو طالبانو د خبرو ته راوړو
خو تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو خبر ورکړی و چې د طالبانو دوه کسیز هیئت د سولې د مذاکرو لپاره د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هلته ورغلی دی د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی چې خپل یو پلاوی عاجل ورواستوي یوسفزی وایي دا پلاوی د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی او اشاره کوي چې دا شای پر پاکستان د کابل د شک د لری کول لپاره هم شوی وي
ټول کېږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی دا او تاسې کار کې دغه بندوبست یا تنظیم چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیمه خبرې وشي د افغان حکومت په شکل عمله چې د پاکستان باندې لدی سرپرستی کې دا حیات د کوم هدف په اړه چې راغلی و افغان حکومت سره مستقیمه خبرې هغه ته ستاره نشي
ولسمشر غنی تیره اونۍ په زغرده خبرداری ورکړ چې د سولې لپاره که هم د افغانستان د حکومت دروازې خلاصې دي خو د وسلوالو طالبانو لپاره دا موقع شاید تل لپاره نه وي که څه هم خبریال سمیع الله یوسفزی وایي وسلوال طالبان پر کابل بیا واک نشي ټینګولی او افغان حکومت هم نشي کولی چې طالبان د جګړې په زور له منځه یوسي شاید د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرې بیا پیل سي او شاید د طالبانو دغه دوه کسیز هیئت په همدې اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وي
بنیادي خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو خو داسې ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته اصلاحه کېږي دوی ته د تسلیم شي د دوی د اویاد د پاکستان د لارې راشي نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخلېږي نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي د پاکستان پیداوار ده هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي
خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال نن یو وار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د حکومت موقف څرګند او پخوانی دی
زموږ دریځ همدا دی چې تر څو پورې چې پاکستان پر هغو ژمنو باندې شکری دي په هغو باندې عمل ونه کړي اقدام ونه کړي د هغو د عملي کېدلو لپاره نور د مذاکرات مورته له پاکستان سره د وخت ضایع ده
دې ته په پام چې یو شمېر پاکستاني سرچینو مطبوعاتو ته مخکې ویلي وو چې د طالبانو پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره پاکستان ته تللی ولې طالبان اوس له دې انکار کوي چې د سولې لپاره په اسلام آباد ته تللي دي د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې دا سیاسي مسایلو ته د پوښ ورکولو یوه هڅه ده
زه فکر کوم چې دواړه موضوعات یعنې دواړه خواوو دریځ بدلېدل نه دي فقط یوه ډیپلوماتیک او تکتیکي لوبه غوندې یو شی ده هغه په دې معنا چې د افغانستان دولت موقف او اخرو کې تغییر خولوي بلان پاکستانیان هم غواړي چې له دې موقف سره ځان برابر کړي له یو خوا د سولې خبرې کوي هغه په دې معنا چې غواړي خپل متحدینو ته دا وښيي له بلې خوا نه طالبان یا په بل ډول تحریک کېږي چې ګویا سولې ته نه دي راغلي خو د مال نظره د قطر دفتر یوازنی او اساسي کار چې دوی له اول نه جوړ کړی هر څه جوړ کړی خپل دوی جوړ کړی که پاکستانیانو جوړ کړی که نورو جوړ کړی د دې لپاره جوړ کړی چې د سولې لپاره یو ادرس وي دا د نورو ستونزو د حل لپاره
نو استاذ دوی اوس ظاهراً ستاسو په خبره دا عنوان ورکړی چې دوی تللي د مهاجرینو په مسله خبرې کوي او په سرحدي مسایلو ای دوی دا حق لري چې د افغانستان د حکومت په موجودګۍ کې د پاکستان د حکومت سره داسې خبرې وکړي او یا د پاکستان حکومت دا حق لري چې دوی د نړیوالو قوانینو او د دوو مملکتونو د روابطو د اصولو په اساس د طالبانو له هیئت سره د افغانستان په دغه مسله خبرې وکړي
په هیڅ وجه نه پاکستان د افغانستان دولت پر رسمیت پیژني څنګه توجه ولري چې افغانستان د ملګرو ملتونو بشپړ غړیتوب لري چې پاکستان هم لري د بین المللي حقوقو له نظره د سرحدونو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په ارتباط غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده بل هیڅ مرجع تر هیڅ عنوان لاندې دا صلاحیت نه لري په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بین المللي حقوق کچېر په دې مسایلو باندې وویني نقصوي او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او اراده کسب کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د ترور ارخیزو مشورتي غونډو برخلیک هم لا نه دی څرګند.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پوخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاب ویلی که حکومت غوښتنې او سپارښتنې ونه مني په بدیلو نسخو به فکر وکړي. ښاغلی سیاف نن د غوایې د میاشتې د اتمې یا د مجاهدین د بریا د څلېرویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت یې د وضعیت د ښه والي لپاره څو نسخې ورکړي خو پام نه دی ورته شوی. په دې غونډه کې یو شمېر نورو جهادي مشرانو او پخوانیو افغان چارواکو پر پاکستان هم انتقادونه کړي او حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي. یوسف خان زدران د غونډې ته ورغلی او همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ زدران صاحب، د دغې غونډې او په ځانګړې توګه د ښاغلي سیاف د څرګندونو حال کرا کړئ.
بلې، مهرباني. د مجاهدینو د بریا ورځې څخه د نمانځنې په لړ کې نن د حراست او ثبات شورا د دغې ورځې نمانځ غونډه جوړه کړې وه، خو په دې غونډه کې راټول شوي پخواني مجاهدین او د پخواني حکومت چارواکي تر ډیره د حکومت په کړنو انتقادونه درلودل. دوی په دې اړه چې د سیاسي توافقنامې له مخې جوړ شوی د ملي یووالي حکومت څخه نږدې دوه کاله تیرېږي، خو دوی هیڅ کومه ژمنه نه ده پوره کړې، اندېښمن وو. همدارنګه د دې تر څنګ دوی د هیواد د روان وضعیت په اړه اندېښنه درلوده. د حراست او ثبات د رهبرۍ شورا غړي او جهادي پخواني مشر عبدالرب رسول سیاف نننۍ غونډې ته وویل چې حکومت د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره نه خپله څه کوي او نه د دوی نسخه مني.
ما نسخه داریم، به اون نسخه عمل هم نشد. به مشوره هایی که برای بهبود نظام، بهبود وضع، بهبود امنیت بود، کسی گوش نگرفت. بالاخره واجب دینی ما، مسئولیت ها اسلامی و ایمانی ما ایجاب ازیر می کنم که اگر وضع به همین نوال دوام کنم، به عوض ازی که ملک ما تباه شود، ما در نسخه های بدیل فکر خواهد کردیم.
د دې سره هغه ویل چې تر اوسه مدعا خلکو مسالې په پام کې نیولي او غلي، خو په وروستیو ځینو فعالیتونو حتما خپه شوي دي. د دې تر څنګ ځینو نورو پخواني جهادي قوماندانانو او جهادي چارواکو د حکومت په هغو کړنو باندې انتقادونه وکړل چې په حکومت کې ځینې کسان او همدارنګه عام خلک مجاهدینو ته سپکاوی کوي، اما په بدل کې هیڅ پاملرنه نشته چې دا ډول حرکات کنټرول شي. په تېره دوی د دارالمان په سیمه کې وروستۍ هغه مظاهرې ته اشاره درلودله چې ځینې مدني فعالان راغونډ شوي وو او د دې خلکو ته یو شان په خپلو حرکاتو باندې بې احترامي کړې وه. د مشرانو جرګې رئیس فضل عادي مسلم یار غونډې ته وویل چې د دې کارونو د مخنیوي لپاره یوې طرحې غوښتنه کوي او همدارنګه په ملي شورا کې به په دې اړه بحث وکړي. په همدې ډول د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني بیا له حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتو سره خبره یو طرفه کړي. هغه وویل چې د پاکستان اوس هم په دې هڅه کې دی چې افغانستان د پنځمې صوبه جوړ کړي او همدارنګه داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تجزیه کېدو خبرې روانې دي، خو حکومت یې په وړاندې باندې سم دریځ نه لري. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د دې هڅو د مخنیوي لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي او په عملي کولو کې به حتما دوی له دوی حکومت سره مرسته وکړي.
منبع ایجاد صادر به ساخت در افغانستان از استراتیجی مداخله جوانه است. استراتیجی ISR منصرف نسازیم، حتی مطمئنترین کشورهای دوست افغانستان هم دچار اشتباه مکرر.
بله، په همدې لړ کې د راټول شوو چارواکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه ژمنې چې د انتخاباتو په اړه یې کړي دي او راتلونکي انتخابات باید شفاف وي هغه ترسره کړي. د انتخاباتو لپاره کړي ژمنې چې اصلاحات به راولي هغه ترسره کړي او همدارنګه هغه ژمنې چې د ملي وحدت توافقنامې له مخې حکومت جوړ شوی دی چې لویه جرګه به راغواړي او د صدارت د پوست په اړه به پرېکړه کېږي، د حکومت دریځ غوښتنه وکړه. په دې لړ کې جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت همیش د دوی غوښتنې په پام کې ولیدی او د جمهور رئیس هغه دریز چې د ملي شورا په ګډه غونډه کې د جنگ او سولې په اړه بیان کړ، هغه دریز و چې د مشرانو سره یې په ګډ وړاندیزونو باندې جوړ کړی وو او بل اخر یې بیان کړل. خو جمهوری ریاست وایي چې دوی د ځینو هغو کسانو غوښتنې هم نشي منلی چې ګټه یې شخصي خلکو ته رسیږي او ملي ګټې په پام کې نیول شوي.
ډیره زیاته مننه کو یوسف خان زدرانو چې د حراست او ثبات شورا د نننۍ غونډې حال راکو د غلطه د افغانستان د مجاهدینو یو شمیر مشران راټول شي وو. عبدالرب رسول سیاب خاني جهادي مشر په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې حکومت ته ډیری نسخه ورکړي دي خو تر اوسه پورې له دې نسخو څخه یو هم نه ده عملي کړي. خغلی سیاف ویلی که چیرې حکومت د دوی سپارښتنې ونه مني په بدیلو نسخو به غور وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو خو مخکې له دې نه چې نورو رپورټونو ته ورشو یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه اورو.
افغان چارواکي وایي افغانستان تمنه لري چې پاکستان هم له دوی سره اړیکې ولري او هم د سرحدونو او کډوالۍ په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره حل کړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند وروسته له هغه وکړه چې طالبانو ویلي د یو شمېر مسایلو پر سر د بحث لپاره یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته رسېدلی. د افغان حکومت اجرایي ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او د هغو مخالفانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې سوله نه غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای چې په دغه هیواد کې د ټولو بندیانو سم روغتیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پریښودلو لپاره لازمو درملونو ته لاسرسی نه لري. د بی پولي ډاکټرانو مرستندوی ډلې نن وویل چې لږ تر لږه 14 ناروغان او 6 روغتیایي کارکونکي د سوریې په حالت کې د تیر شپې په هوایي بمباری کې وژل شوي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې روسي د زنداني اوکراینی پیلوټې نادیا ساوچنکو خور روسه له هغه د اوکراین په پوله ونیوله چې په زندان کې لخپلې بندي خور سره لیدلی وو. د آذربایجان چارواکو نن وویل د بیلتون غشتون کې ناګورنو قرباغ له سیمې تیر شپه د توپخانی د ډزو له عمله یو ملکی وژل شوی او اته تنه ټپیان دي. له سوات څخه د بودا یو ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچاق شوې وه بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شوه. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یو مشر د وژلو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا مشر نایف اشعلان نومیده.
د سنو خبرنامو له ازادۍ رادیو نو اوریدل که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼې ته ورشي ازادي رادیو ډاټ کام او د ویب پاڼې پته ده. اوس هم سباوون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک راتلونکی شنبه 40 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویان ایمال عاشور دغه موضوع نن له ازادي راډیو سره شریک کړه. ښاغلی عاشور زیاته کړه چې دوی په نظر کې لري چې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځ هم یو اندازه پیسې لیلام کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په مزار شریف ښار کې د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني نندارتون کې په اتیا غرفو کې کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل شوي وو.
د هغه څه د په دې کې زراعتي محصولات صنعوه د منطقې تولیدي شیان چې واچول شو په نمایش باندې 9 بجې دا شروع شوله او د درې ورځو لپاره به دا په جریان پیدا کړي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په نظر کې لري دغه ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د دستګاهو د نصب چارې روانې دي. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دستګاهو په کښېنولو سره به د بېسودو پټیکوټ او رویداد ولسوالۍ خلک له لمریز برېښنا څخه برخمنې شي. ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړه چې د دغو برېښناو څخه به د دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې هم ګټه واخیستل شي. نوموړي که څه هم د دغه دستګاهو د لګښتونو په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې دغه دستګاوې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې په مرسته جوړیږي.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې روغتیایي شرایط د ښه کېدو په حال کې دي خو لا هم زیاتې ستونزې شته چې باید هوارې شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي سیاسي استازي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید د زندانیانو لپاره لږ تر لږه هغه روغتیایي امکانات چې آزاد خلک لري برابر کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سترو زندانونو کې کلینیکونه لري او حد اکثر امکانات برابر کړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د روغتیایي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ چې نن خپور شوی وایي چې په افغانستان کې له پرمختګونو سره د زندانیانو د روغتیایي وضعیت ښه کولو لپاره باید ډیر کار وسي. په دې رپورټ کې د زندانیانو لپاره د صحي شرایطو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې که زندانیانو ته حد اقل خدمات برابر نسي وضعیت به لا زیات خراب شي. په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي اوسمهال 15,000 کسان د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. موږ ته څرګنده شوې چې د دې زندانیانو لپاره د نړیوال ستاندرد پر اساس حد اقل روغتیایي خدمات هم نه دي رسېدلي. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې د روغتیایي امکاناتو په اړه د خپل رپورټ برابرولو لپاره یې د افغانستان له څلور دېرشو زندانونو لږ تر لږه یو دېرش کتلي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي د دفتر د قانون د حاکمیت د ادارې مشر مایکل هارټمن ویلي افغانستان په زندانونو کې د روغتیایي سیستم مناسب بنسټی شي، خو اوس لازمه ده چې خپل دا مسؤلیت سرته ورسوي چې ټولو زندانیانو ته مساوي صحي خدمات ورسیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو بندیانو د روغتیایي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان په وینا ګڼ شمېر ښځې زندانیانې مجبورې دي چې خپل ماشومان هم په زندان کې وساتي چې دې وضعیت لا حساس کړی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله ښځو زندانیانو ته د نارینه زندانیانو په پرتله کم روغتیایي امکانات شته چې باید عاجل پام ورته وسي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټولو سترو محبسونو کې صحي کلینیکونه لري. د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسماعیل کاوسی د ملګرو ملتونو د سازمان د تازه رپورټ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د محبوسینو لپاره د امکان تر حده صحي خدمات رسولي دي.
ما بر شما اجازه میکنم که ما زندانهای بزرگ را که ما دیدن کردیم، یعنی به مو استانداردهای منطقه خو گفتن میتونیم به استانداردهایی که شرایط فعلی افغانستان پیشاب میکنه و طبق تواناییش داره عرضه خدمات میشه برشان.
شغلی کاوسی در افغانستان په زندانونو کې د ښځو او نارینه بندیانو لپاره په صحي خدماتو کې د تبعیض موجودیت هم رد کړ او ویل چې ټولو بندیانو ته مساوي طبي مرستې کېږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ټول دولتونه مکلف دي چې د منډیلا په نوم د هغې لایحې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې تصویب شوه ټولو زندانیانو ته مناسب صحي امکانات برابر کړي.
د کندوز د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو قیاداتو لخوا د چاربرې په ولسوالۍ کې ګډ عملیات پیل شوي. د دوی په وینا د دې عملیاتو په پایله کې 21 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اړه یې له سیمې اجمل آرین رپورټ راکوي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د مسلح قوتونو د ځانګړي ځواکونو قطعاتو لخوا ګډ تصفیهي عملیات په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د کندوز د امنیې قمندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 21 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې د روان عملیات په لړ کې یو شمېر طالبان ژوندي هم نیول شوي دي. په دې عملیات کې 21 وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه تنه مهم قمندانان هم شامل دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلی جنګلباغ وویل چې لا هم د چهاردرې ولسوالۍ په سرک بالا کلو کې تصفیهي عملیات دوام لري او د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه سوي دي. د امنیې قمندان زیاته کړه چې په دې عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله یو شمېر ملکي وګړي ټپیان سوي دي. همدارنګه په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي دي.
وضعیت روزانه بس جنگیا پلوه خلق دی ودی پلوه د دې خلکو د لاسه موږ د ستنګي چکو رات سره را پاتې دي. بس ورو غوله ګټ وړي د غلطه پراتی وو کرای باندې
زب چاردره کې زخمی سو ما اوان باندې زم مور مې زخمی ای چاردره دی غونډې کلی.
دغه بې ځای شوی کورنۍ له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یادونه ده چې د روان کال پیل سره سم د کندوز د مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړې زور اخیستی دی چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې جګړه کې طالبانو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او جګړه لا هم دوام لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو مخکله دینه چې د لوبول میدان نو کور کلی اونیس پروګرامونه در وړاندې کو یو وړوکی پروګرام لرو او هغه دی آیا پوهیږئ؟
خبری است؟ ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره یې کشف کړې چې له موږ څخه شپاړس نوري کاله لرې تر یوه ستوري راڅرخي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډکه نړۍ د جی جی اته درې دوه ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لرې دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنې یا شوند احتمال شي. جی جی اته سوه دوه دیرش یا جی جی اته درې دوه یو لنډ سور رنګی ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوي وو چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به یې د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډیر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
لوبو لمیدانا
چزاد پلیسینګ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په جرمن اوپن تکواندو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د برخې خستو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون له مرستیالې ارزو امید سره مرکه وکړو. خو په سر کې راځو ریپورت ته. په اروپا کې افغان لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې لوبې وکړې. په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضي ازادي راډیو ته وویل چې شپږو افغان لوبغاړو په دې لوبو کې برخه واخیسته او ډېرې ښې بریاوې خپلې کړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغان کډوال لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې د تکواندو په برخه کې د نړۍ له اتلانو سره مخ شول او ځینو یې ښې بریاوې هم وکړې. د جرمن اوپن سیالۍ په هامبورګ کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې چې د افغانستان په استازیتوب پکې احمدالله یوسفی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امینی، سمیم جامی، اسماعیل محمدی، کاظم احساس، محمد همیرات، محمد یوسفی او مهدی رحمتی برخه واخیسته. په جرمنی کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضي ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو سختیو وروسته افغان لوبغاړو ته د لوبو اجازه ورکړل شوه او ډېر ښه وځلېدل. ښاغلی فیضي وایي شپږ لوبغاړي مو د افغانستان په نوم ولوبول، درې لوبغاړي مو د آزادو کلبونو څخه معرفي کړل. د افغانستان په شمول 500 هیوادونو په دې لوبو کې برخه واخیسته. سلګونه لوبغاړو د نړۍ له څلوېښتو غوره تکواندو اتلانو سره لوبې وکړې. افغان لوبغاړي د کډوالو له کمپونو څخه راغلل، له ټولو سختۍ سره یې لوبې وکړې. موږ وغوښتل چې دا لوبغاړي نړیوالې تجربې وکړي. د جرمن اوپن په لوبو کې افغان لوبغاړي احمدالله یوسفی تر ټولو ډېرې لوبې وګټلې. امریکا، چیک او ترکیه ته ماته ورکړه او پنځم مقام یې خپل کړ. په مجموعي توګه افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې شاوخوا 15 هیوادونو ته ماتې ورکړې دي. افغان لوبغاړو په داسې حال کې د جرمن اوپن په سیالیو کې برخه واخیسته چې د کډوالۍ سختې شپې ورځې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې تېروي او د برخلیک په اړه یې کره پرېکړې نه دي شوي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضي له افغان حکومت ګیله وکړه چې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې.
دی
وایي یو مسله چې زموږ لپاره ډېره زیاته د اندېښنې وړ ده هغه دا ده چې افغان دولت د ورزش اداره، سفارت او قونسلګرۍ هیڅ یو له موږ ملاتړ نه کوي. لوبغاړي د ورزش وسایل تر سر لاندې ږدي او ویده کېږي، نه ډوډۍ، نه هوټل، نه د خوب ځای. په اروپا کې په داسې حال کې اوسېدل واقعا د شرم وړ ده.
واقعا
هغه
افغان لوبغاړي چې اوس وخت په اروپا کې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي ډیری له افغانستانه په دې وروستیو دوو کلونو کې وتلی دي. دوی تر ډیره ګیله کوي چې په دننه افغانستان کې د ناامنۍ او لسګونو نورو ستونزو له امله اروپا ته کډه شوي او دولت د دوی په اړه هیڅ پاملرنه نه کوي. رپورت مو واوریدوس هم ورزو مرکې ته. د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینو ملي ټیم به د تور د فرانس په سیالیو کې د ګډون لپاره فرانسې ته ځي او د دغو لوبو لپاره په کابل کې یو لړ تمرینونه هم پیل کړي دي. نورې لاسته راوړنې هم لري. ښه ده چې د بایسکل چلونې د فدراسیون د مرستیالې ارزو امید سره د الیاس صالح مرکه واورو.
په دې مسابقه کې تقریبا شپږ کسان دي چې دوی فرانسه هیواد ته ځي او څرنګه چې تاسې خبر یاست په دا آخري اوسني وخت کې د افغانستان د ښځو بایسکل ځغلول ټیم ډېر فعالیتونه لري افغانستان کې او همچنان ډېر مسابقې یې درلودلې، نو ځکه بهرني هیوادونه ډېر علاقمندي وښودله او د دوی ویډیوګانې جوړ کړي وو او هغه بیا بهر ته هغوی ډاکومنټري ترې کړي وو، نو ځکه اوس دوی نه فرانسه هیواد دعوت کړي دي چې دوی هلته باید لاړ شي او په جهاني تور کې دوی ونډه اخلي. نو انشاءالله شپږ کسان دي چې هلته ځي، نو هیله مند یو چې د دوی ګډون هلته افغانستان ته او د افغانستان بایسکل ټیم ته ډېر مؤثر واقعي.
د دې ټیم تمرینات یا سیالۍ تر کوم حد دي او څه امید لري چې دا ټیم به څه لاسته راوړنه ولري؟
زموږ هیله خو همدا ده چې کله چې یو ټیم د یو هیواد کې ځي او د افغانستان بهر دوی ګډون کوي مسابقو کې، نو هیله مو ده چې دوی وکړی شي افغانستان ته یو مقام راوړي او همچنان همدا چې دوی ګډون کوي د افغانستان ټیم ته او افغانستان خلکو ته ډېره لویه خبره ده. نو دوی خپل هڅه کوي تر اخره پورې چې همدارنګ دوی تمرینونه ډېر زیات کوي او اونۍ کې دوه ورځې دوی د کابل بهر ولایتونو کې ځي سایکل سره، نو دوی خپل هڅه کوي او د فدراسیون بایسکل ټیم رئیس چې دی صدقي صاحب هغه هم خپل ډېره هڅه کوي چې دوی وکړی شي یو ښه مقام هلته واخلي، خو بیا هم ګورو چې هلته دوی لاړ شي زحمت خو دوی ګالي هلته، نو بیا به دا ګورو چې انشاءالله دوی کولی شي چې مقام راوړي یا که مقام ورانه وړي نو د دوی ګډون هلته موږ ته ډېر مهم ده.
که دا ټیم لاړ شي او هغه هلته یو څه لاسته راوړنې ولري، د افغانستان سایکلینګ ټیم رینکینګ به جهاني جدول کې به څونه خسي او که دا کوم لاسته راوړنې ولري د دې تاثیر به څنګه وي افغانستان سایکلینګ ټیم ته؟
تاثیرات خو ډېر زیات دي هم افغانستان ټیم ته او هم مخصوصا زموږ فدراسیون ته. کله چې دوی وکړی شي هلته یو مقام واخلي نو موږ دا کولی شو چې نړۍ کې بل هیوادونو کې هم مسابقې ولرو او هم کولی شو چې المپیک کې خپل چې همدا مقام چې موږ لرو دا لا ډېر زیات هلته حس کړو او همچنان کولی شو چې په سایکلینګ ټیم کې نور ملي مسابقې ولرو او همچنان د نړۍ خلک او همچنان د خلک به فامیو سایکلینګ ټیم ته ډېر وشي او زه هیله لرم چې کې دوی مقام راوړي له هغه جیره، نو بیا موږ کولی شو چې ډېر ښه فعالیت ډېر کړو او همچنان کولی شو چې لا زیات مسابقې ولرو.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی ولرئ.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو باندې لار څومره په تکلیف کړی یاست؟ له خلکو مو په دې اکله څه اوریدلی؟ نن په همدې اکله غږیږو په وروستۍ شپه کې تمثیل جوړام چمتو شوی له موږ سره اوسئ. قدر منه اوریدونکو، د سړکونو بندیدل له غوښتنو څخه دي چې ګڼ شمېر ښاریان شکایتونه کوي. دوی وایي کله خو داسې هم کیږي چې د مقصد ځای ته له موټر نه پلي ژر رسیږي او یا خو هم چې لاره لږ څه اوږده وي د موټرو د ګڼې ګوڼې له وجې مهم کار ورنه پاتې شي. تر ټولو لوی مشکل بیا دا دی چې ناروغ په وخت روغتون ته نه رسیږي. د بندو لارو له وجې مور او ماشوم دواړه په موټر کې مړ کیږي. د ترافیکو د قوانینو نه مراعت کول، د پیاده رو پر ځای پر سړک تګ، د دولتي چارواکو تګ راتګ چې د امنیت لپاره لارې بندیږي او داسې نور مسایل د سړکونو د بندیدلو لوی عوامل دي. د لغمان اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوستانو کیسه کوي. وایي د بندو لارو له وجې بدې پېښې سره مخ شول.
شفخانه تطل لاره بنده و دغه وزیر اکبر خان کې توچ شفخانه د زایشګا ته رسیدي طفل تولد شو په داخل د ټکسی کې او نور داسې حالتونه راغلي دي چې تاسو معلومه ده چې څه موده مخکې دغلته لاره بنده کړې وه یو پولیس یې وهه د کوم وکیل باډیګاردانو هلته یو ښځه له طفل سره یو ځای مړه شوه. ضرور ده چې مریض ته وینه ورسیږي، ضرور ده چې عملیات شي په وختو زمان باندې، ضرور ده چې دوا ورته ورسیږي. هغه چې په وختو زمان دوا ونه رسېدل معلومدار په لاره کې تنفکی کېږي، له منځه ځي، ارزښت نه لري اصلا انسان دلته.
عبدالمتین وایي چې لارې ډیری وخت د دولتي کسانو د تګ راتګ په وخت بندیږي.
دا کسان باید په خپل ځان اعتماد ولري، ولس نه ځان حساب کړي او ولس سره یو قسم ګرځي. دوی دا رقم ګرځي چې له ورایه معلومېږي او هغه سړی هم نښه کوي. سم عادي انسانانو غوندې وګرځي، هېڅ خبره نشته، ځکه په اکثر ملکونو کې داسې ده. زما یو ملګری تللی و فرانسې ته، وایي ټول وکیلان په غراځي په باسکیلو راځي. په جرمني کې وایي هېڅ وکیل نشته ده چې موټر ورته دولتي غي، نه باډیګارد چا سره شته، نه سره عسکر شته، نه سلا شته، نه غشته. صحیح ده چې زموږ په وطن کې جنګ ده، خو دغه موضوعات هر چېرته چې سلا راغله هلته بې امنیتي زیاته راځي، د هغو کسانو باډیګاردان دي چې لارې بندوي.
کله خو طبیعي پیښې هم د سړکونو د بندېدلو لامل کېږي، بیا نو خلک په عامه اصطلاح تر نیمې شپې له کور څخه بهر پاتې وي.
مثلا باران وشي، هغه به اوبه په یو ځای کې ډنډ شي، هلته به موټرې هم بند پاتې وي، سړی هم بند پاتې وي، زموږ خویندې هم بند پاتې وي. تاسې باور وکړئ چې څو ورځې مخکې باران وشو، د لبجر په ساحه کې لاره ډېرې ونه شوه، صحیح کولې لختي تولیدلې او بیا د جګېدو امکان نه و، او شاته دومره موټرې ولاړې، دا ډېره مشکله خبره ده، دا سړی تحمل کولی نه شي. یعنې کله کله داسې شوي چې زموږ نه لوڼې او خویندې چې مثلا فاکولټي ته تللي یا بونو ته تلی د ماخام له خوانه همدغه شان موټرو کې بندې پاتې شي، بلته فامیل هم تشویش کې وي، روحن هم سړی تشویش کې کیږي.
هغه کسان چې په رسمي ادارو کې کار کوي، که څه هم په وخت له کور څخه وځي، خو بیا هم دفتر ته نشي رسېدلی او بار بار غیر حاضر شوي دي.
موږ جلال آباد نه روان شو، په دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو، یا حتی څه کم دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو. پولي چرخي نه تر دفتره پورې چې درې یا څلور کیلومتره لار نه ده، دا موږ په دو ساعته کې نشواله. له نورو دولتونو نه په الهام اخیستنې دغسې پلونه او دغسې دغه په همدغه مشخصو ځایونو کې راجوړ کړي چې دغه ځنډ او توقف اصلا رامنځته نه شي.
د سړکونو بندېدلو تر ټولو هغه میرمنې زیاتې په تکلیف کړي چې له کور څخه بهر دندې لري. د وردګو اوسیدونکي مریم وایي چې هغې ته یو ډول رواني ستونزې پیدا کړي.
هره ناحیه کې را باندې ده او خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. خپل وخت باندې خپل کار ته رسېدګي نه شي کولی. زه خپله دا چې کور ته ناوخته تګ، وظیفې ته په وخت نه رسېدل، درسونو ته سمه رسېدګي نه کول، دا هغه ستونزې چې ټول ورسره مخ دي. کورنۍ دا نه مني، بله یوه لور یا هم خور یې یا مېرمنه یې د شپې ناوخته کور ته راشي. هره کورنۍ بېلابېل فکرونه او نظریات ورته منځته راځي، او دا هغه څه دي چې په کورنۍ کې کورنۍ شخړې هم منځته راوړي. روحن اته نشي کولی خپل کار روزمره ژوند په ارام اعصابو باندې په مخ یوسي. هر دقیقې دې تشویش وي ورسره. زه په کور کې څه ځواب وایم؟ باوجود دې چې هغه مجبوره ده او خپله هېڅ واک دې نه لري چې لاره خلاصه کړي، هم ځان ته لاره هواره کړي تر څو په وخت کور ته ورسېږي.
د کونړ اوسیدونکی وجیه الله شپون بیا دولتي مسؤلینو ته وړاندیز کوي، وایي چې دوی باید د مامورینو د تګ راتک په وخت سړکونه بند نکړي.
د خپلې وسې پورې چې څومره امکان لري، دوی باید داسې په فارغو وختونو کې، په اوزګارو وختونو کې چې سړکونه ډېر مصروف نه وي، مثلا سهار کې د رسمیاتو نه وخت، دوی خپلو ځایونو ته ځان ورورسوي. دا مشکل دوی په ځان باندې واخلي چې دوی سره تلګونه زرګونه خلک ډېر په مشکلاتو کې په ساعتونو ساعتونو باندې خپل ځای ته نشي رسېدلی، په دې داخل نه کار. یا مثلا مازیګر کې خیر د دې عادي رخصتۍ نه باید دوی لږ وروسته په داسې فرصت کې کور ته لاړ شي، استوګنې ځایونو ته لاړ شي، چې ښار کې دا عملي موټرې او مامورینو دا خلک ټول دغه نه ده، ځکه دا بیا ډېر مشکلات پیدا کوي. داسې وخت راغلی ده چې شخص زه خپله د پلچرخي نه زه چې ما حرکت کړی دی، زه کابل ښار دوه ساعت کې رارسېدلی، په دې کې مې پیاده مزل کړی دی، په دې کې را باندې باران، خاورې، دوړې، دا ټولې چې دا جامې مې داسې شوي دي.
د کابل اوسیدونکی امان په ښار کې ټکسي چلوي، وایي کله خو داسې هم کېږي چې سورلۍ په نیمه لار کې له موټر څخه ورنه ښکته شي او داسې قهرېدلی وي چې کرایا هم نه پرې کوي.
په بیروبار ساحې کې بند پاتې شي نو تبانې سړي زړه تنګېږي، حتمن سړي ته یو مشکل پیدا کېږي. نفر یو جګ شوی دی تر یو ځي پورې ما ته ویلي چې ما ورسوه په لاره کې بیروبار ډېر وغه په نیمه لاره کې مونه کته شوی، تا کرایې ما ته نه دی راکړی، هغه غوسه یې په ما سړه کړې ده، که بل طرف وي زور یې بیا په منګه رسېږي.
تا قدرمنه دوستانو موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست لمرستیال سید محبوب سره شریک کړي. هغه وایي چې د کابل ښار د دومره موټرو د تګ راتګ لپاره کافي سړکونه نه لري څومره چې اوس ګرځي، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا ډول ستونزې تر یوه حده راکمې کړي.
د ښار څلور لارې د ترافیکو پر مخ بندې دي ځکه چې سړکونه تخنیکي عوارض لري چې دا خپله د لارو د بندولو سبب کیږي. په ډاډه سره ویلای شم که چیرې سړکونه جوړ شي نو د بندو لارو مشکل حل کیږي. موږ کافي پرسونل لرو، دوی په صداقت سره خپل کار کوي.
په خبرونه کې هم خلکو له دولتي لوړپوړو چارواکو هم شکایت وکړ چې دوی د خپل امنیت لپاره د تګ راتګ په وخت په ساعتونو لارې بندوي. د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي:
اول خوب
لومړی هغه لارې چې د لوړپوړو چارواکو د تګ راتګ په وخت بندیږي د ترافیک لخوا موټر نورو فری لارو ته بیا رهنمایي کیږي، خو کله کله د لږ وخت لپاره هغه څلور لارې هم بندیږي چې فری لارې نه لري. په داسې ځایونو کې کچېرې هیوادوال ناروغ روغتون ته انتقالوي نو له موږ سره دې موضوع شریکه کړي، موږ تر خپل توان د حل لاره ورته پیدا کوو.
اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې هم د باندو لارو د ستونزو په اړه خبرې شوې دي.
یو ځل خو ورکاته شو ورته مې وویلې قرار ولاړ دی زما خبر کلا وري څنګه وکم
ترافیک
نشته، یو پولیس اغلته ولاړ دی، ټلیفون یې لاس کې دی، فیسبوک وایي، خبر مې نه اوري چاته وایم.
آخه ده ګوره فیسبوک کې کومنټونه لیکي، دا څه بل سړی ده؟
دا بوتل واخله. خو زه به بیا هم ورشم ورندارې خو نه یې منی، دا دی لاړم ورپسې.
نختر 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 نلری
اختر نلری کلی مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی